سهولتونه یا هغه امتیازات یا هغه پیژندنه ترلاسه کی چې دی هغه پسې ګرځي.
تاسو مېرمنو ته چې همدا اوس غواړي سفر وکړي، وزارت خانو ته د ضرورت له مخې ورځي، بازار ته د مجبوریت له مخې ځي، خو طالبان له دې کبله ستونزه ورته جوړوي چې محرم سره نشته. ډاډ ورکولی شئ چې دا حالات به تیر شي؟ حوصله وکړئ، مبارزه وکړئ.
زه غواړم افغانستان ښځو نارینه ته دغه ووایم چې تاسو بیداره شئ، تاسو خپل حق نه دفاع وکئ، او تاسو مه پرېږدئ چې تاسو په حق باندې څوک خپله پښه کېږدي. لکه څنګه چې مخکې که چیرته بې عدالتي روانه وه، د افغانستان د خلکو غږ به اوچت و. که چیرته څوک غوښته چې د افغانستان د خلکو د وضعیت نه یوه ناوړه ګټه پورته کړي، افغان میرمنې، افغان ښځې، افغان نارینه به خپل غږ جګاوه. اوس هم زما غوښتنه ټول افغانانو نه همداده چې لطفا ظلم او استبداد ته مه تسلیمیږئ او خپل غږ پورته کړئ. او دغه ډاډ ګیرنه د ظلم کاسه نسکوره ده، دا کاسه زر یا لک زن سره دا به خامخا نسکوره کیږي، ځکه چې د ولس زور د خدای زور. ولس باید خپل زور او قوت ټولو ته وښيي.
یو شمیر دینی عالمان په دې نظر دي چې د اسلام په دین کې له ښځو سره د محرم شتون د هغو د سهولات او له خطر څخه د ژغورلو په هدف یاد شوی دی، نه دا چې هغه میرمنې چې محرم نه لري هغو ته دې د دې لپاره ستونزې جوړې شي چې ولې بې محرمه ګرځي. د پوهنتون استاد او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحادیې غړی پوهندوی ډاکټر فضل هادی وزین له نورو معلوماتو سره.
په اسلامي شریعت کې او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ګڼ شمېر حدیثو په رڼا کې او د ښځو د حفاظت او د مسونیت او د سفر د سهولت او اسانتیا لپاره اصلي حالت دا دی چې ښځه باید پرته د محرم نه اوږده سفرو ته لاړ نه شي. په حنفي مذهب کې دغه د سفر تعریف دا د درې شپې او درې ورځې دي. که د درې شپې او درې ورځې مسافه وي نو باید ښځه سره محرم وي په سفر کې، حتی د حج په سفر کې. دا خو اصلي حالت دی. په ضروري حالاتو کې چې هغه ضرورت وي، د پخوا هم د ځینې فقهاو دغه رای ده، اوس هم د ځینې معاصر فقها لکه ډاکټر یوسف القرضاوي، شیخ ابن جبرین او نورو دا رای ده چې کله چې ضرورت یی حضرت حالت یی او خزه سره محرم نه سفر ضروری خامخا باید خزه سفر وکي. په دغه حالت کې کچیرته نور خزه ورسره مثلا یا داسې اهم حالت چې په خطر او د مشکل او د کوم تهدید خطر موجود نه وي، په دې حالت کې خزه پرته د محرم نم سفر کول شي. د سفر تعریف هم دغه ده چې ډیر شپو درې ورځو مسافه دغه کې بعد خپل سره محرم می. دا اصلي حالت دی. اما رخصت کې په استثنایی حالاتو کې د ضرورت په حالاتو کې خو هم فقها ځینې دلایل پر بنسټ باندې دا جواز ورکړی دی چې کچیرته امن موجود دی، کوم خطر موجود نه وي، خزه سره نور په خلک موجود دی، یوازې نه وي، خزه کولی شي چې پرته له محرم نه د ضرورت د رفع کولو په اندازه سفر وکړي. نو په اوسنۍ شرایطو کې چې کله خزه محرم ونه لري او کوم تهدید موجود نه وي خزه لپاره، خزه پرته د محرم سفر کولی شي.
درنو دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوم. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422114641. دا و نیمه نړۍ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلهای کوم. به هم خوشاله يم چې د ویونه په تریدو سره ستاسو پترانه چوپړ کې حاضر شوم. درنو اوریدونکو، دا ونه د بشري حقوقو په تړاو باندې بحث لرو، دا چې بشري حقوقونه څه معنی او څه تاریخ چلري، همدارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په باره کې ښه راغلاست. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې ستاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوق بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوق بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د حقوق څخه استفاده کوي. حقوق څخه استفاده کوي یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د دې حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه د دوی څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایو، د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کوو. د بشري حقوقو د تاریخچې په اړه معلومات راکړئ. نو خبروی
ګورئ که چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخي سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی په هغو باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي او د بشر حقوق ایجادی. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنګونه او جګړې وې او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خاورې لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود و. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي، نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د هغو څخه اسلامي نړۍ تر اوسه پورې استفاده کوو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو، اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1940 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیې را ګرځو. په 1940 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته کیږي چې 10 ماده لري چې په مختلف موارد او شیانو باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قاید شوي دي. چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیدي، او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1940 لمریز کال کې وو، او همدارنګه په 1922 هجري لمریز کال کې د اتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی و.
اصول صاحب، رازو د بشري حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاورینکو ته وایي چې بشري حقونه کوم ارزښت لري؟
که چیرته موږ د بشر حقوقو ته وګورو او د هغو ارزښت او اهمیت مطالعه کړو، نو د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخورداره وي. او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او نړۍ تر مابین اکثریت حل پورې مشکلات حل شوي دي او د جنګونو او تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه تر سترګو کیږي. همدا د بشر حقوق د همدې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندي ده. نو که چیرته د بشر حقوق نه وای د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق پر ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت چې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول کال څخه مخکې، کله چې موږ تاریخ مطالعه کوو، لومړۍ نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات تلفات او مشکلات یې رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه یې کله چې موږ ګورو هغه جهاني شموله دي. ټولې نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوو او ټوله نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري او بل غیر قابل سلب دي، یعنی د سلب وړ نه دي. هر څوک د هغو څخه کولی شي چې استفاده وکړو. او بله مهمه دا خبره ده چې تبعیض ناپذیره دي. تبعیض نه معنی ټولو خلکو ته برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولی دي. هغه که موږ چېرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که نړۍ د بشر کو نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخورداره
ده. اصولي صاحب، بشري حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چېرته موږ وګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه یې کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري او زیاته مهمه موضوع هم ده. خوزا بعض موضوعاتو ته اعتادي پوښتنې په جواب کې یو څه ووایم. لومړی دا چې بشري حقوق د غرب له نظره زیاتره په کس او اتکا په مادیاتو باندې کېږي، معنویاتو زیات ارزښت نه ورکول کېږي، خو په اسلامي شریعت کې زیاتره په کس او اتکا په معنویاتو باندې ده او معنویات ته زیات ارزښت ورکول کېږي او د ډېر اهمیت څخه برخمن دي، چې دا یو مهمه موضوع هم ده. د دې تر څنګ بعضې موضوعاتو ته چې په قرآن کریم کې یادونه ورته شوې ده او همدارنګه د بشر حقوق په نړیوال اعلامیه کې هم د هغو څخه یادونه شوې ده، زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو له ډېرو مهمو او اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارکو آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی او د ژوند حق څخه یې دفاع کړې ده. او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دی، وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنې بدون له دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي قتل کړي، یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي. که چېرته یو شخص وژغوري، داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلي، یعنې ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی وایي، تاسو خپل اولادونه د فقر او د نقصۍ له وجې مه وژنئ. نسا په 9 آیت کې وفاتکشي مه کوئ. همدارنګه د قصاصو برخه کې سورت بقره په 109 آیت کې فرمایي چې قصاص کې ژوند دی، یعنې که چېرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي هغه په قصاص شي، نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي، بیا بل څوک داره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي. نو د ژوند حق د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هلته ویل شوي دي چې ژوند چې د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي، نو هیڅوک بل ژوند وانخلي او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم مشتون لري او هر څوک کولای شي ملکیت ولري او د ملکیت څخه په آزاد ډول استفاده وکړي.
درنو ورځونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې واورېدي. نو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په الله سپارو. الله مو مل شه. ښاد او بریالي اوسئ.